ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست پروګرام ته د مازیګر څلور بجې د خبرونه مو خبري خبرونه ده د مازیګر تر پنځو بجو پورې ده په یو ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو د افغانستان پر حالاتو به تاسو رپورټونه وړاندې کړو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 45 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د اوه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ او د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل سوی دی د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 45 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ په روزګان ولایت کې د 215 اتل قلوردو د څلورمې پلې لوایند جان خان نصرتی ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې اوښته ده
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحاتو کې کومندوی ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډو تهاجمي او تاریخي عملیاتو کې څلور شتنه تراګر وژل سوي دي او شپږ شتنه ټپیان سوي دي او همدارنګه د جراوت په او د ترنکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي لس شتنه تراګر وژل سوي دي او پنځه شتنه ټپیان دي
شغله نو ستراتیژي ته ویچې ده د هراوت ترنکور تر منځلاره کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی او په وینا یې ډیر ژر به دغه لارې د ملکی وسایتو پر مخ خلاص شي وسلواله طالبانو تر وسه په ډیر څه نه دی ویلي د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلواله طالبانو د او کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ د کندهار د ولی ویان داود احمدی په ډیر ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو لقبله تر تعقیب لاندې و چې تیر ورځ ونیول شو
د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست منصبینو د خپلو کشفي عملیاتو په ترڅ کې وطنه هغه کسان چې د طالبانو په ډله سره مربوط وو نیولي دي چې دوی د بېلابېلو ولسوالیو او د سړکونو په غاړو باندې د ماینونو د ښوولو په بېلابېلو ولسوالیو کې د تخریبي او تروریستي اعمالو باندې مشکوک وو تعقیب لاندې نیولي وو بالاخره هغه نیولي دي
شغله احمدی وای دغه کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی دی بلخوا راپور نوای په لوګر کې د وسلواله طالبانو یو مشهور قومندان او وژل سو د لوګر د امنیت قومندانی ویان شاپور احمد سی ویلی چې د طالبانو دغه قومندان اسد الله نومید چې په متسم مشهور او غشتل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل مرکز په عالم ته انتقال کړي د شغله احمد سی په خبره د همدې موادو د چاودلو په نتیجه کې اسد الله خپل دوه ساتونکو سره وژل سو یو پنځه نور ټپیان دي وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ لمخې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي طالبانو او افغان حکومت دختر په درې ورځو کې په ولسو کلونو کې د لمړي ځل لپاره موقتی دوارخي زوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولای دی زموږ خلک آزادې راډیو اوري د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل سوی دی د اعماق په نوم یو پړنی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې منسوب ده تیر شپه نه وخت د اعلان وکړ د غیډلې په یو بیان کې چې په هغه کې د یو ټوپک لرونکي کس انزور هم خبر سوی ویل چې حذیفه البدری د روسانو او نصیریا پر وړاندې عملیاتو کې وژل سوی دی اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت نو سیریا وای اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سلنه سیمه په خپل واک کې لري امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندې دی او په سوریه کې د عراق پولې ته نږدې اوسېږي د پولند د ستري محکمې مشره د هغه جنجالي قانون پر خلاف چې د قاضیانو د تقاعد سنې رقم کړی دی نن خپل کاري دفتر ته ولاړه مالګور ذاتا ګیرسدوروف له خپل سلګونو په لویانو سره په پلازمینه وارسا کې د ستري محکمې ودانۍ ته اولاړه او ویل زه کوم سیاسي هدف نه لرم بلکې د قانون حاکمیت خوندي کوم ل 15 پته کلینی میرمن اگر ستوروف څخه غوښتنه سوي چې لدی دند لریسی خو هغه ټینګار کوي چې د قانون سره سم باید تر 2000 کال پورې پر خپل دند پاتاسي. نو موري چې د واکمن قانون او عدالت ګوند له سخت متقیدینو څخه د هغه اصلاحات ردوي چې د تقاوت په قانون کې راغلي دي او لمخې باید قاضیان په 15 یا کینه بلکې په 15 پته کلنۍ کې تقاوت سي. او یو ځوان روسی نجلۍ د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو سټیډیوم ته مخامخ ترې وې اعتراض ورسته ونیول سو. هغه چې په وینو لړلې کمیسیا غوسته وویل چې د خپل هیواد ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره په دې اعتراض لاس پورې کړ. شپارس کلن لیکا پیتروسکا اپرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې غوښتل یې په دې توګه وښیي د ټولنې دننه واقعیتونه د هغه څه په مقایسه چې نړۍ ته ښودل سوي دومره ښه نه دي. روسیه هڅه کوي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په کوربهتوب خپله تر ټولو ښه څیره نړۍ ته وښیي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دیارلسمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال نن د جولای د 2013 میلادي کال څلرمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه وایي.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و
دا لیست رد سوی دی. خو ولې رد سوی؟ په دې اړه به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې اروي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د افغانستان پر امنیت څه نظر لري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس پر ستراتیژي هم خبرې کوو. په دې خبرونه کې او دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. پروانه پر انتخاباتو له خبرو پیلو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لست ردیدو دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې کمیسیون غوړي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې لیست د جمهوریت ریاست له دې لیست سره د جمهور رئیس دفتر له لوري سیاسي چلند هم نشره د ولای، یعنی دوی ویدانه را دوي چې د دې لسره سیاسي چلن سوي دی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم ځانته جواب لري. خو دا به د حدیث پردیس پرپورت کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لمړني لیست اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. دغه کمیسیون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي خو د جمهوریت ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خغلی د سګیر د چاشمې پورز ازادي رادیو ته پیوې ځنګړې مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست د غراغي د پته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدیش چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپل واک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو سل دوه کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو. خو ولسمشر له دغه لیست یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دی ویلي چې د لست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه و نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوې لست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی تمه درلوده نه ده عملي شوې. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د یوسف خان په یوسف خان صدران په رپورټ کې به واوري چې ولې دا فکر کوي چې د ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی توقع درلوده نه ده عملي شوی، او دوی څه توقع درلوده چې دا پالیسي بل اخر څنګه عملي شي.
که څه هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد او سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا او اغیز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنګ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار سی، هغه جنگونه وس دوام لري. هغه ولسوالي او هغه سیمه چې په خوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمه وي، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسی چې د ترامپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سه‌شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګه ویلي د ترامپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولې چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا به پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه څه چې موږ انتظار درلودي، هغه څه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حق لباندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تورستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي د دې ډلې پر وړاندې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او ډیر تاوان هم دغه ډلې ته رسیدلی دی. خان محمد سین به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمان شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. دوبل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمبارۍ کې څه د پاسه 33 داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکمین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دمګړۍ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، ګروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت په کې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه په کې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغې ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې 2 کاله وړاندې او 1 کال وړاندې دوی دلته حضور درلوده اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼه ګڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ته زیات خبرېږي انعکاس ډېر زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو خدای دې وکړي چې تاسو په دې پسې نه ګرځئ چې زر خبرې به پکې حسابوي بیا به ازادي راډیو ته راستوي. هر تصویر چې ستاسو په نظر جالب وي هغه ازادي راډیو ته راوستوي که یوه جالبه خبره وي که زر جالبې خبرې وي. موږ ته دا په زړه پورې ده چې تاسو د خپلو سیمو کیسې د عکسونو او د تصویرونو له لارې زموږ سره شریکې کړئ او موږ به یې د افغانستان په نورو سیمو کې له خلکو سره شریکې کړو. موږ ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، azadiradio.com. پر دغه ویبپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې ویډیوي رپورټونه د عکسونو دغه سي ګالری چې هغه ستاسو لخوا را رسیدلې وي زموږ خبريالانو اخیستې وي. هر وخت موږ خپرو او تاسو کولای شئ چې دغه څخه زده کړو کړئ چې څه رقم عکسونه د ازادي راډیو لپاره د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره جالب دي چې بیا یې ازادي راډیو ته راوستوي او موږ یې د نورو خلکو سره شریک کړو. اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته د کابل چاپ او ورځپاڼو ته یې کتنه کړی ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق سلورلاري د شیوي خونړی ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوی پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلې، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسېد؟ د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاس تړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندانو چې وړ مورز د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سر مقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او د غلط زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړي دي. د قیصاري نیول د څل لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلي چې څو کال وړاندې حکومت په خپل دغه ډول خلک د ولسی پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کیده. د سر مقاله لیکونکو په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوی او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سر مقاله لیکونکو په خبره د حکومت له لوري د قیصاري نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که هم قیصاري د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سره یو تورن دی، خو حکومت چې دغه قومندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی، نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي، نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړي دي.
د ازادي راډیو دوستانو په پوره څلور نیم بجې د خبرونو لنډیز درته درو او همداراز په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. یو د بشري حقوقو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او یو بل د ژوند په شیبو کې پروګرامونه. که د دغو پروګرامونو علاقمندان یاست د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. په لغمان کې به تاسې هم اورېدلي چې یوه کوچنۍ ماشومه چې مستي خرڅولې په هغه ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس سیمې ته تللی و په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل سوه. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د جمهوري ریاست د ځانګړي ګارد په تصادفي ډول د دوی په یوه موټر باندې دغه پیښه رامنځته سوه، دغه کوچنۍ نجلۍ ووژل سوه. او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا که څه هم د دې د کورنۍ سره څه مرستې سوي دي، خو د دې کورنۍ وایي چې دوی هیڅ ډول داسې امکانات نه لري چې دوی دې خپل اقتصادي ستونزې ورباندې حل کړي، ځکه دغه نجلۍ چې وه دې به مستې خرڅولې او د خپلو خویندو او د خپل پلار او مور د پاره وې ډوډۍ پیدا کوله. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دیارلس کلنه سلما چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول، د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر سلور بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو له ټایرونو لاندې شوه او د تل لپاره له خپل کورنۍ جلا شوه. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه وژل شوی ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یوه اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک ته چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن د ولایت مقام رهبری د ماشوم د کورنۍ سره د غم راځي او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل. هغوی ته یې وزر هم وکړ او همدارنګه نقدی مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کومه عمدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکې حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نه شي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبه په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لورې په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کېږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهوري ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړیو د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما په مړینه یې کورنۍ خواره شوه او د ګټې وټې هیڅوک پاتې نه شول.
او مستې خرڅولې بازار کې، ځکه د فامیل د اقتصاد له نگاهه کچیرته زه د دې فامیل تر څنګ نه اوسم، باور وکوي که هغه هغه مستې چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپین ږیری پلار چې کور کې د هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستې لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته
کورته یو څه لاس ته راوړي. ښاغلی صافی حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که څه هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ بجې دقیقې دا د ازادي راډیو د تاسې زموږ پرونې دا اوس لایو اوریدلای سئ که انټرنټ لري نو د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام دا زموږ ادرس دی. نن د جولای څلورمه نیټه ده، دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ اعلان په 1800 میلادي کال کې د جولای په څلورمه نیټه سوی و. په دې ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي وي، فدرالي ادارې تړلي وي. په امریکا کې په دې ورځ ډېر خلک په خپلو کورنو باندې د امریکا بیرغونه راځړوي، د بیسبال لوبي وي، اور لوبي وي، او خلک داسې جشنی ماحول جوړ کړوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې ورځ باندې خلک میلې کوي، لکه څنګه چې موږ تاسې په افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنه کوو، دوی هم هغسې د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ټویټر لیکلی دي چې دوی به نن د هغو ښځو او نورو امریکایانو د قربانۍ او د خدمت د قدر کولو او د هغوی د درناوي مراسم پر ځای کوي چې د ده په وینا په څه باندې 200 کلونو کې د امریکا د خپلواکۍ او د امریکا د پرمختګ د ساتنې لپاره قرباني کړی ده، ځانونه یې قربان کړي دي او خدمت یې کړی دی. په کابل کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ ورځ یا د جولای څلورمه د په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله په ټویټر لیکلی چې د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جشن لپاره دغو ځانګړو مراسمو ته ورغلی وو او د امریکا خلکو ته یې له دې امله مبارکي ویلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ډیر زیات پیغامونه راستولې دي. د افغانستان پر را روانو انتخاباتو باندې ډیر زیات مننه کوو، خو تاسو لطفا د خپل پیغامونه چې موږ راستوي واځي ولیکي او په یو پیغام کې یو خبره وکړي، ځکه که تاسو یو خبره په دوه درو پیغامونو کې راستوي هغه بیا ټوټه ټوټه را دلته راورسیږي. اوریدونکو د وکیل له لوګره سلام جان معتصم لزابله، د ازادي راډیو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمنده، سلام د یو بل اوریدونکو د محمود یو بل اوریدونکو دی عید محمد، یو بل اوریدونکو دی بصیر خان، شفیع جان، دغه ستاسو ټول پیغامونه را رسیدلی دي. خو زه اصلا نسم لوستلی ځکه چې ډیر خراب مو لیکلی دي، یعنی ټوټه ټوټه مو لیکلی دي. نو لطفا خپل پیغامونه سم ولیکئ. د ازادي راډیو اوریدونکی احمد جان د پکتیا په یو پیغام کې راته لیکلی دي چې موږ دا ور ډیر خوشاله یو ځکه د افغانستان د ولسی جرګې لپاره دا ور داسې معلومیږي چې ډیرو لایقو خلکو ځانونه کاندید کړي دي. محمد افضل وطن دوست لیکلی د زابل څخه، دی لیکي چې په افغانستان که در روانو انتخاباتو لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې په انتخاباتو کې شفافیت ته پام وسی او درغلی ونسی. او نومان احمدی له هلمند په یو پیغام کې لیکلی دی چې موږ ډیر خوشاله یو چې انتخابات را رسیږي، خو امنیت خراب دی، دلته شایي په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي. دا ستاسو خپل نظر دی. اوس به ورسو د دې ساعت د خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 1500 طالب وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په روزګان کې د 215 اتل قلوردو د څلورمې پله لوا ویان جان خان نصرتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د افغانګړو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست بیا د وسلوالو طالبانو د وکسي زیډلې د نیولو خبر ورکړی. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې وي چې تیر ورځ ونیول سو. دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کوونکي د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی د اوتریش له ولسمشر سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار وو. او روسیا او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. دا خبره د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړې ده. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنکی کې سره وګوري.
اوس په ناجیا ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کړې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د خپل منځي ستونزو د هواري او د فدراسیونونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی. د دغه ریاست د رسنیو د برخې مسؤل احمد رامین سریر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځني سیمینار کې ټول مسؤلین راوغوښتل شوي تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي د فدراسیونونو ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې کړي. د فدراسیونونو ترمنځ انتخابات، د شفافیت رامنځته کېدل او د اړیکو ښه کول د دغه سیمینار مهم اهداف دی. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په کابل او خوست کې د شپږو زونونو ترمنځ د ای لیست کرکټ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د 19 کلنو الف او د کورني کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع ورکړل کېږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ای لیست سیالیو شپږ لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې کابل، بند امیر او امو لوبډلې او بی ګروپ کې مس عینک، سپینغر او بوست زون لوبډلې شامل دي. د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2019 میلادي کال کې په خوست او ننګرهار کې ترسره شوې چې سپین غر زون لوبډلې اتل ولی وګټله. او سږ کال دغه سیالۍ د جولای 13 نیټې نه په کابل او خوست لوبغاړو کې پیلېږي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام رواني سیالۍ کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په ناکاوټ یا 1400 غوره لوبډلو په پړاو کې روسیې اسپانیې ته، کروشیا ډنمارک ته، برازیل مکسیکو ته، یوروګوای پرتګال ته، بلجیم جاپان ته، فرانسې ارجنټین ته، انګلستان کولمبیا ته او سویډن سویزرلند ته په ماتې ورکولو سره کوارټر فاینل پړاو ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې په کوارټر فائنل پړاو کې یوروګوای د فرانسې په وړاندې، برازیل د بلجیم، سویډن د انګلستان او روسیا د کروشیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د جولای میاشتې له شپږمې نیټې پیلېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی سئ. تر اوو بجو پورې موږ خپرونې لرو. بیا د اوو بجو څخه وروسته په دغه موج باندې د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو که وخت لرئ راډیو ته ناست اوسئ، خپرونې مو ادامه لري. اوس په دې خپرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او تر هغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې. نو هیله ده چې دا واورئ او خوند درکړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او